خو نباتات ډیر وکړو او د اهلی حیواناتو فیصدی ورته راکمه کوم د هغو استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ شیشکو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډېرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډېرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډېر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپېریال په پاکوالي کې دا ځنګلونه چې دي ډېره ګټه لري، د چاپېریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال دا درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب هغونه چې لرګي اخلو بېرته باید هغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي پای ته ونه رسیږي، چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کیدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کیدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي. مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کم سي، همدارنګه د کرنې د آفتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ او باید همیشه نیوی نیالګۍ کښېنول سي. دا وه زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، په دې هیله چې زده کړې مو اوسي. زموږ اخري برخه د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړي او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شي دي واضح کړي. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شي ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنو غلاست نه هم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ رزوم را تاسې په یو ډېر پیچلی موضوع باندې خبرې کوو. پیچلی سیستم دی خو موضوع یې ډېره واضح ده، چې زموږ او ستاسې درس به د 55 صفحې څخه تر 65 صفحې پر دوام وکړي. رسوس موږ د نن ورځې موضوع د عصبي سیستم، لکه څرنګه چې تاسې پوهېږئ زموږ په بدن کې چې ټول کوم حرکات اجرا کېږي، که هغه ارادي اوسي او که غیر ارادي اوسي، هغه ټوله د عصبي سیستم د نیورونونو یا هم عصبي پیغامونو له امله رامنځته کېږي. که چیرې موږ مثال دغه کوم حرکتونه چې دا اجرا کړو که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولی چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پاتې سیستمونه څه کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخاع او عصب چې دي شامل دي. او دا سیستم چې دی موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي هغه ټوله څه کوي؟ کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یواری د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پیژنو. نیورون چې دی هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې ده هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري، او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. راځو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسي په دغه ځای کې چکېږي، تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایټونه دي. دندرایټونه چې دي دا د درختې په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشا اخلي، او کوم پیغامونه چې دي مثال د کوم غړو څخه لاسته راوړي، کوم نیورونونه چې دوی ته پیغامونه رارسولي نورو، د دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر سي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلې اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دی دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسوي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون تر ډېره برخه چې ده هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه چې شوې ده پوښل شوې ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل نیورونونه چې دي مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی سایتوپلازم او هسته دا پکښې کې مشخص دی، او جوړښت دی پکښې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی د شکل له مخې یو د بل سره توپیر لري، چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو یې حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي او نخاع ته لېږدوي، او د نخاع څخه دغه رقم و مغز ته لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته هغه تر غړو پورې رسي، یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شکوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ شکوي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لېږدوي په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ څه شی لېږدوي؟ ټینګوي، اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ څه کېږي وجود لري، او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره څه کېږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه څه کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشو کوي، چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لېږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی، او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو، چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو د محیطونو کې قرار لري، او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سنټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې زموږ نور پاته د بدن ټول سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي عصبي رشتې چې ورغلي دي هغه به د څه په نامه سیدیږي د محیطي عصبي سیستم په نامه سیدیږي او خپل عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دندرایتونو چې ده مجموعه اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو مرکزي عصبي سیستم ته په مرکزي عصبي سیستم کې موږ تاسو وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده چې د مغز مرکزي عصبي سیستم اصلي برخه ده چې موږ وایو په ټول بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغې د دوی ترمنځ راولي راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي یعنې شوکي نخاع او مغز چې دی دوی په تفصیل سره څه کوي مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی احساسات دی حافظه ده او حرکت دا ټول څه کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي اړیکه نیسي د مغز ځانګړتیاو تر ازو مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري او لکه څنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپري په واسطه جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي او مغز چې دی شاوخوا شپږ اتیا میلیارده نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري او لکه څنګه چې تاسې ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسې چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت احساساتو تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو د کنټرول مرکز دی د مغز روغتیا چې د ټول بدن لپاره حیاتي ده او هر ډول زیان یا ناروغي چې د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولای شي اوس نو راځو موږ وایو مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی دوه برخې لري یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو لوی دماغ چې دی موږ او تاسو وایو چې په د خپل د مغز تر ټولو لوی برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کیږي چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل سوی دی او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل سوی دی چې کیڼه یا چپه نیمه کره چې دا هغه د منطق تحلیل ژبې او ریاضیاتو لپاره مسؤله ده همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو هنر تصور او احساسات لپاره مسؤله ده او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه څه شي کیږي د دې هغه حسي پیغامونه چې دی د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دی هغه څه کوي کنټرول ورپسې راځو د موږ په هایپوتلاموس او تلاموس پیژنو تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یو اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري او موږ وایو دی چې دی تر هایپوتلاموس پورته موقعیت لري او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولېږي د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمېږي د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی همدارنګه د سیګنالونو لېږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کېږي مربوط دی یعنې په هایپوتلاموس باندې په تلاموس باندې مربوط کېږي او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده که تلاموس زیانمن سي دا کولی سي چې د احساسات حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چې راوړي ستونزې رامنځته کړي چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج بې حسي یا هم د هوښیارۍ د کمزورتیا لامل کېدلی سي ورپسې هایپوتلاموس وایو. هایپوتلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس څه شي لاندې، تر تلاموس لاندې قرار لري، او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکني مغز کې، موږ وویل چې تر څه شي لاندې، تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپوتلاموس چې دی هغه هم ډېرې دندې سرته رسوي، مثال د بدن تودوخه کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسوي. همدارنګه د هورمونو تولید دی، او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویښتان د مثال د ویښتانو شوالی، دا ټوله چې دي څه شي دي، زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات، کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو، هغه ټوله د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټوله د څه کوي، تنظیموي. نو د دې څخه معلومیږي هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي څه کوي، کنټرولوي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي، زموږ کوم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کیدلی شي زموږ د فلج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ د دماغ په مغز په ورستنۍ برخه کې، د مغز د لوی برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز 10% وزن جوړوي، او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې دی ډېر دندې سرته رسوي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی. همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ ویل ورسیږي، چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه شي کوله لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. د مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورد کې ترمنځ قرار لري، او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس څه شي کوي، کنټرولوي، چې تر کوچني دماغ لاندنۍ برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي، د مغز تر ټولو کښته برخه کې قرار لري، او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه څه کیږي، کنټرولیږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي، چې موږ ویل د زموږ د سپاینل کورد په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخا چې ده هغه موږ وایو دا کوم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې څه کوي، لېږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولېږي، او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي ډېر اهمیت لري. مثال په یو اساسي جز دی، او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخا چې ده هغه دوه ډوله پکې کې وجود لري، چې یو بطني دي او بل چې حسی دی، چې دوی هر یو مختلف دندې سرته رسوي. ورپسې محیطي اعصاب وایو، چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دیش جوړې نخا او دولس جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپله په دوه ډوله دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې، او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پراسبي سیستم د روږدي کېدو اغېز چې دی، مثال که چیرې الکول کوم کسان وویشي، هغه د دوی د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنې د سینفس په منځ کې چې کوم کیمیاوي مواد دي وغوی د خرابېدو لامل کېږي. دا زموږ نن موضوع اخري برخه کې راځو. موږ او تاسو درې پوښتنې لرو، دا درې پوښتنې تاسو د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د سینپس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال، د لوی دماغ اساسي دندې کومې دي؟ دریم سوال، عصب د څه شي مجموعه ته وایي، او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي دي؟
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بس. شرح لسته لسم تولگی و نهم لسته. در رازو ده تیر لست پا ادامه ده دوی پارت برخه زدکه و پا تیر لست که مراو تاسی جنیتیک پارمو یو چه معلومات ده لسته کرا چی جنیتیک چده هغا ده والدین سخه و ده هغوی بل نسل تا ده ارسی خواست ده لیر سخه باز که. او پا مشکی چه کم خصوصیات تول معلومی ری هغا ده والدین سخه مشتر اپاته ده. او ور سرمو زینی نور موضوعات و چی ده مندل تجربه وی لمری تجربه و دویم تجربه مو ویله او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جنیتیک پات برخه نور موضوعات هم وایي. زموږ درس به د شپږمې صفحې څخه تر دوهمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې ده هغه وراثت او صفتونه دي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول د کوم مثال خواص چې لېږدول کېږي یا د کوم نبات چې پر هغه باندې تجربې وکړل، دې پایلې ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیولی و هغه رنگ به د سپین او ارغوانی د یو ځای کېدو څخه لاسته راغلی و چې دوه صفتونه دغه رنګونه وه چې ارغوانی او سپین و او ځانګړتیا یوازې رنګ ده په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځیوالی و چې تخمه یې په نظر کې د دوی ګونځیوالی او صافوالی یې په نظر کې نیوي چې هغه یې صفتونه او یوازې یوه ځانګړتیا وه. موږ وایو لکه څرنګه چې مندل دا خبره وکړله او دې پایل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصیت د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کېږي چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دوی استي دغه ارث چې اخیستل کېږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دي هغه یو د پلار څخه او یو د مور څخه و بل نسل ته ورکول کېږي، چې جوړه جینونه چې بي دي هغه د الیل په نامه سره یادیږي. الیلونه چې دي هغه د دوو متبادل مثال یو صفت په دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او الیلونه هم مثال د هر قد د پاره جلا الیل، د ورشتان د رنگ د پاره جلا الیل، یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه جینونه هم مشخص دي او الیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کېږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کېږي. مثال د خبرې که چیرې موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګ واوسي او مور قد یې ټیټ واوسي، د دوی کوم نسل چې مثال منځ ته راځي هغه چې دی اول نسل یې لکه څنګه چې وویل که چیرې دوی خالص جینونه کوم جینونه چې یوه خالص وه، په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والا راځي، او که چیرې خالص نه وه نو بیا په هغه صورت کې موږ او تاسې وایو چې د دوی درې یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنی یو دانه به په کښې کې ټیټ قد او درې نور به یې لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کوم د دې کوم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنی نه به لوړ قد یې نه به ټیټ قد، خو مندل دغه نظریه چې دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به واوسي دا نظریه یې مکمله رد کړله. بل راځو جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. فینوټایپ چې دی کوم خواص چې ښکاره کېږي فزیکي ډول ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کوم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې که چیرې زه د ګل سپینوالي په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی، او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غچ پی پی، او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو. اوس که چیرې هغه کوم نسل چې لاسته راځي هغه ارغواني رنګ لري، دا رنګ چې ښکاره کېږي هغه غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي. که ارغواني رنګ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنۍ پی اوسي، یا به هم دواړه غټې پیګانې اوسي چې هغه به د څه په نامه سره دی جینوټایپ، یا که چیرې سپین رنګ ولري په هغو کې به دوې کوچنۍ پیګانې راغلي اوسي چې هغه به موږ د څه په نامه سره یادو جینوټایپ، یعنې کوم چې موږ ته جینونه راښیي، یعنې داخلي جینټیکي جوړښت یې موږ ته راښیي هغه د جینوټایپ په نامه سره، او کوم چې ظاهري بڼه راښیي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي هغه پیژنو. هومو زایگوس چې دی هغه موږ ته خالص خاصیت راشي. مثال کوم چې ژوندۍ موجودات چې صفت یې چوس خالص اوسي هغه د هومو زایگوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنی ناخالص اوسي هغه د هیترو زایگوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوه تیګانې اوسي چې هغه غالب اوسي ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو چې غټه تیګانې اوسي هغه هومو زایگوس دی، یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسي یعنی دوه کوچني تیګانی اوسه هغه هم په هوموزایگوس کې راځي، ځکه چې د دې الیل چې شې دی یو ډول دی خالص دی. او که چیرې مثال غټه تی او کوچنی تی پکې راغلی اوسه یعنی یو خاصیت پکې ښکارا او یو پکې مغلوب پاتې شوی اوسه هغه به د هیتروزایگوس په نامه سره دی، یا هم ناخالص. پسې راځو د مندل فرضیه وای. مندل چې وو هغه چې کله کوم تجربه سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې فرضیه وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې وو د ګل رنګ د دوه الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کېږي، او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دې کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل چې کوي د یو نسل څخه بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې وو هغه په دې عقیده وو چې جینونه چې دي هغه ګمیټرونو ته انتقالیږي، او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي یعنی د بل جین پر ځای باندې نورځي. هر یو خاصیت خپل ځانته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنگ چې وو جوړه جینونه چې وو هغه خپل ځانته وو، او قد چې وو هغه به خپل ځانته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنگ پر جینونه باندې نورځي، او د رنگ جینونه د قد پر جینونه باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1905 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله، چې د هغه په افتخار دغه کوم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاده سول، هغه یو چوکاټ جوړ کړي، او کوم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې وو سپین رنګ دغه وګل و، او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکشي کې پټ او ارغواني رنګ پکشي کې غالب وو. چې په دې سره د دغه کوم چوکاټ چې جوړ کړی وو په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړی، او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ورکړی. څلور خاني ورکړی دا چوکاټونو ته، او سپین رنګ چې په کوچني پی سره او ارغواني رنګ په غټ پی سره ښودلی وو، چې په هر خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ د ورسره یو ځای کېدی. چې کوم نسل رامنځته کېدی ټول څه شو غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پټ شي وو غالب وو او رنګ یې ارغواني رالی. چې دا طریقه چې د ډېر کارونه یې چې کړل ورته آسان کړل. ورپسې راځو د تزویج آزموینه. ډېری وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې وه نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړی یو نبات و، که چیرې هغه لوړ قد درلودی دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دی او که ناخالص دی. نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول. که چیرې بل نسل یې ټوله چې وه غټ قد لرونکي وه، نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی خالص دی. او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم څه وای کوچنی قد په دې سره پوهېدې چې هغه څه دی ناخالص دی. چې دا طریقه د دې سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دی او که ناخالص دی. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپل کېدلی سي چې احتمال سيوسي او یا هم غلطوسي چې د احتمال موږ تصادفي پېښه په نظر کې نیسو ځینې وخت بیل دي چې د ازموینې سره تورسو د هغو خصوصیاتو ځینې نور شانت په کتو سره موږ چې کو یو فیصله کو هغه چې دمو په موږ احتمال چې دی په مختلف طریقو سره شولې سو مثال د خبرې د عدد په طریقه سره شولې سو چې د سیولې کو یو فاصله یو ولیکو یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې او یا هم د فیصدي په ډول سره چې لس سل فیصده یا څونه فیصدي چې اوونه مثال موږ احتمال پکښې کې ولرو یا شک پکښې کې ولرو هغه چې کو په هغه ډول سره حسابو او کچیري موږ پوسو چې احتمال وجود نه لري یعنی تاسو هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري هغه به موږ د سلیکالې سو چې صفر فاصله صفر ولیکو یا هم صفر پر صفر یا هم د سلینی په ډول سره صفر فیصد باندې وشو او د احتمال د معلومول د پاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کیږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ اخلو تقسیم پر چی شي باندې کو د ممکنو حالات